بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لست. زمل علي بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاره بهروز د لیری پر مخوري. طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره سول. دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړې او ژولې راغلي. هغه لاسته راوړنې چې د جمهوري نظام ګڼل کېدې، لکه د بیان ازادي، د ښځو پرمختګ، ورزش، انتخابات او داسې نور، هغه مهال تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو، له هېواده د وتونکو ځوانانو د شمیر، د ښځو د زده کړو او کار حالت، او یا هم د اقتصاد وضع ته وګورو، افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، خو ډیری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، خو دوی پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو، په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغیز کړی دی؟ پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خپرونه کې د خبرو لپاره راسره د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې فروزان داودزی او اغلې سایمه خوګیاڼۍ میلمنې دي. اورېدونکو، تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره د 00420221124601. پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ راووهئ، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یاداشت کړو او بیرته به یې زنګ پسې در ووهو. او پر واټساپ باندې هم زنګ والی سی، د واتساپ شمیره د 00420223008111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې تر راتلونکو 50 دقیقو پورې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ راووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې راسره شریکې کړئ او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې که راسره وصل شوي وي د سټوډیو سره. بله، فکر کوم چې اغلې سایمه خوګیاڼۍ د سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلې خوګیاڼۍ، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسې په دې خبرې وکړئ چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او هلته اوسي، ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په ښارونو او نورو سیمو کې پر ښځو باندې ولګول، د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلیو کې د میشتو ښځو پر ژوند باندې؟
ډیره مننه. سلام تاسو د راډیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل، بندیزونه دي طالبانو چې یوازې نه شي، دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري. د کلو بانډو په لور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي، د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي، چې یو د هغې نه د تعلیم ژوند ګرځېدو حتما جنکې داسې ولسوالۍ وي چې موږ تر نهم او تر دولسمه پکې ویسي درلې جنکې تللې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. در معلمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو، دوی چې دوسونه فارغېدلې دي، د امکاناتو دو تشو دو په در معلمین کې درس وي. د هغې تر څنګ اکثر مثلا دو د نرسنګۍ یا دغسې نورو مواردو کې دوی کولای شو په ولایاتو کې تعلیم وکړي یا راشي. څنګه نګار هر څه معلومات لرم. هر کال ډېر جنکې بدلې په نرسنګ کې او په دواسازۍ کې او په نورو شتو کې تعلیم کولو درس مهم دي. یو دغه تاثیر دا خو مستقیم تاثیر دی، او غیر مستقیم تاثیر طبعا اقتصاد نو، که په ښارونو کې ښځې وکولی شي کار وکړي، ژوند وکړي، او د خپله یعنی په اقتصاد باندې تاثیر لري. که په ښارونو کې د ښځو په ژوند باندې تاثیر کوي، په نورو پرتو سیمو کې هم د ښځو په ژوند باندې اغېز کوي. څنګه کوي اقتصاد چې په ښارونو کې ښه شي، په کلو بانډو کې هم خپل تاثیرات لري. او د دې تر څنګ ګورې هغه خدمات چې پخوا په افغانستان کې ښځو ته وړاندې کېدل او نړیوال ټولنې کومک کول، د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د ښځو سره اوس کومک نه کوي. همزه خاطر پانده چه دوی بخوز بندیز لگه ولده خزی نپریگه دی چه کار بکی پا دولتی غیر دولتی ادارو کی نو آقو هم حکومکونه کم کلی دی یعنی کم خدمات چار زکی دل خوز دا بکیل نکونی که سوی تغذی ماشموان تا نور و تکلیفون تا دوتا مواد ورکول دوتا عدوی ورکول دی او نور خدمات ارزه کول آقا واسه هم کم دی هم دار خم مثلا کم را کران و خدمت کولو یا نرسان خدمت کولو یا نور خدمت کولو نور دی امکانات دی نشتوال واجه یعنی دی ماشون دی نور کل دی واجه یا دی داشه لب کرو شوی دی نو حتما خدمات هم پی ترل شوی دی در هم دو مستقیم آغیزه دی دو پجون بندی او نو پخارونی که خود دیر جانوان شوی پخارونی که جانوان شوی و هم در کنپلور پسوس می هم دو تا جانو را اوخته دی نو پخارونی که اکثرا خود جماعت دی چی دوی بسروشی روختیان را دی ایواز خزینه ناری نام پا دی تکی فخت دی هم در غوث پرون پا کانادا که یو دغه تاسو ته وړاندې درار نه ځوانه لکه اتلس منځله دا نه ورسېږي او ځانوژنه کوي نو د خپل ټول وروه ټلیفون دي چې څنګه زه غواړم پېښه د پاکستان کې دغه دنګ درله او خو ژوند لرلو د چې مجبور شوی دی راغله د مسافر شوی دی چې دا د ګزره دې نه نه ځامل نو دا د دې ټول مش کیږي چې دلته راغله او پرون مشره خودکشي کوي ځانوش دي نو د افغانستان ټول خلک که څه روح ته ټلیفون سره مخامخ دي هم نارینه هم ښځینه او نو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر یې په پروتو سیم کې شته او په خارون خو بالکل ډېر زیانمن دي
ډیره مننه آغلی خوګرنی زه به بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوو چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د ښځو په اړه باندې لګولې دي او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو ښځو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوسي او په کلیو باندو کې ژوند دی د دوی پر ژوند باندې پر تاثیراتو باندې موږ خبرې کوو زموږ د خبرونې دوی میلمنې اغلی اوژې امیل او اغلی سایما اغلی فروزان داودزی لا تر اوسه پورې له سټوډیو سره نه دي وصل سوي خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل سي او خبرې وکړو اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووهئ او په دې له موږ سره ګډون وکړئ او خپلې خبرونې خپلې پوښتنې او تبصرې را سره شریکې کړئ د ټلیفون شمیره د 00202211204 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او لږې پریږدئ چې موږ ستاسو شمیره د ځان سره واخلو یاداشت یې کړو او بیرته زنګ درپسې ووهو او پر واتساپ باندې هم کولای سئ د واتساپ شمیره د 00202311 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ غلی خوګیاڼۍ ستاسو څخه ببله پوښتنه وکړم ستاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د ښځو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي هغه ښځې چې لاسي صنایع به جوړولې لاسي کارونه خمکونه به کول او بیا به د ښار څخه ښځې ورتلې د دوی څخه به دغه شان اخیستل او په ښار کې به د دوی د پاره خرڅول اوس هغه په هغه برخه کې هم ښځو شکایت کړی د دوی ویلې دي چې ستونزه ورته ځکه جوړه سوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي دوی نس کولای چې یوازې ولاړې سي ودغو کلیو ته او د هغه ځای څخه د نورو ښځو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي د پخوا په شان اوس ښځې باید د ځان سره یو محرم ولري او که هغه نه وي ورسره دوی نسي کول ستاسو په نظر باندې دغه څومره د ښځو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی
ګوره دا لاغستلو پلورلو دا شان یې په دوه ډوله وایي یو خو زما دي کې طالبان دغه دورې نه ځینې مؤسساتو لکه د بلجیم مؤسسه او د سویډن مؤسسه او ځینې مؤسسات چې په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابرې کړې وي چې مثلا ام خو ځنه لپاره د کار زمينه برابر کړو ام د ټول مارکیټینګ زمينه برابر کړو چې دوی په مثلا د کار خو ځو کولو به ته راوړل مارکیټ ته بازار به هغه سودا کړو او هغه خو ځو خانه مانیټورینګ ورته کړو سپارځان وي په ګرځې دی په هغه د کار درشته لپاره د اقتصاد درشته لپاره د تجارت درشته لپاره کار کولو یو مثلا کمدار رقم خزی مثلا په اطراف کې خصوصا په قندار کې او په هغه سیمه فرا کې د ځان کې وګورو چې دا یو غاړه خزنګ مثلا په لزر او پنځه لزر او شل لزر پورې یعنی یو غاړه د نارینه په شتو په لاس غنټه د خامه کول هغه خرڅولې نو تاسو فکر وکړئ چې بیګا تاسو ته په خار کې څوک ډوډۍ ونلري ډوډۍ وخوري کنه هغه وغار څنګه وخلی شو لزر او پښل زروي هغه خان وخلی هغه به واغ نه خو امکانات نشته یي ساده هغه جوړی نه په درې زر او په څلور زر او پنځه زر افغانۍ باندې چې زما شون لرم زم امکانات لرم چې هغه ساده څنګه سر کړم دی یو او زم دا چې هغه خزه د خاورونو ورلی او اطراف ته اطراف نه راتلی خاورونو ته حتما دو تا تک را تک تا ضرورت و پا موتور که دو تا تک را تک و رتلی رتلی گو او اس اکثرا دغس خزی چی کار کبی او واریش مثلا خوب درگی دو کرو مسئلیت لری نارینه یا نوی یا کنده وی یا دو کرو مسئلیت و ترغاله وی نو دوی اس مجبور ده بچارگان دو چو که زنده که رین نارینه پیدا کی او هم سایت الارش چی مثلا لارش خار تا یا چو چی خار که واریش لارش مثلا اطراف تا ایچو دا هغه تاسو نه دا ورته نش کولای به دین نه دوی د دوی په سره باندې مارم غالي شوم دا غوږی اوري
بلې تاسو ژغ مشتر دې مېرباني
ان چې دوی لار شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی لپاره یعنی سخت ده نو تا باندې د کوژن باندې مستقیم اغیز لري دا د با تاګ را تاګ باندې زونه او د دوی نه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شاین دي چې مستقیم تاثیر لري خزه چې په اطراف کې کار کوي غیر دغه نه کوم څه دوی خامک دوزی کول یا نور کول نه کول اکثر د خزه وی چې نور پروژه باندې کار کول او چې زه معلومات لرم په ننګر هر کله باندې په تو مثلا جوړول دا رقم اته د مای دی دا د مای پرورې لپاره ته دا کول پروژه لرلې چرګان به ساتل دوه پروژه لرلې مالداري به کول دوه پروژه لرلې نو دا هغه شانو چې ام په اطراف کې دوه کار کولو په تګو ته ضرورت شي دوه خارمن کې ورته مارکیټ پیدا کې او دا خرڅ کې نو طبعا دوه په ژوند باندې یعنی بد تاثیر په دې لري چې دوه اول نارینه غواړي بیا په بازارونو کې همدغه نه امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې دوی شپ خوا جوړولو ښه خرڅېدلو اوس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو په دېدو لاسي جوړ شوي شاید نو شی چې دوی تکلیف پیسته دی زحمت پیسته دی وخت دوی بهته فایده وکړي او خپل روزمره ژوند د هغې نه دوی تامین کړي
مننه ډیر اغلی خوګانی زبا بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو موږ غل ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس تیروانه ده یو اوریدونکو را سره دی اول بدوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اغلی ملالی بشیر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمن دو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به خیرونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسی او وعلیکم سلام کته خپل نوم ویل غواړی د کوم ځای څخه مزنګ والی دی او د موضوع په اړه باندې تبصره لري
مننه نغلی بشیر خور لتاستخه نوم می محمد انی الهام د زابل ولایت میزان ولسوالی وسیدونکو ما خو هم د محل د مرکز کلات نه تاسو د ټلیفون پر کرښه ډیره مننه غلی بشیر خور منفیات کو ډیر دی د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی د سیم نو سوې د قضاوت نو سکو ولای طالبان غلی دي دلته نو حالات هم خراب شوی دي د دې پر اتاک سره حالات سم سوي هم دي خو بعضی ځایونو کې بیا یو څه خراب شوی دي بیا د خاص کند زکلو په برخه کې هغه موږ ستاسو د خوندو په حقو کې نو کوم ګورو دی د دې پر اتاک سره دلته په وطن کې غلا ورکه شوی ده فساد ورکسوی دا همدارنګه ظلم ورکسوی دا جنگ ورکسوی دا امنیت په پاکستان کې هر یو کولای شي آزادانه ډول ژوند وکړي تاګ راتګ وکړي نو دا هغه مثبت نکته ولې او کراسو بشیر خور
د خپلستر ګولې د لحال راته وایستا سپه دغه شاو خواسمه کې په دغه کلیو او باندو کې چې تاسو ویني د شوزو او دنجونو ژوند څنګه تغیر شوی دی آیا فکر کوي چې اوس هم شدي کولای سي چې درس وایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای سي په هنتون ته ولاړ سي چې دغه بندیزونو پر دی باندې ډیر تاثیر کړي دوی هم هغه سي شکایت لري لکه د شار شدي چې لري
ولینه هغه شدې چې لري په اطراف کې وسیږي زما خپل کور مالته ده ز تر ټولو یو له مهم ترینو کسانو څخه یم چې د دې په اړه احوال باندې خبر یم دا چې دغه خويند ژوند ډیر پستونځو کې د زما د طالبان ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث یو ځوان په حیث چې تاسو هغه مېرمنو ته چې شل کاله تاسو په خپل کورونو کې له دشمن څخه ساتل استه تاسو ته چای ډوډۍ یا همدارنګه تاسو جامې درمنځلې حتی تاسو له دشمن څخه په خپل جامو کې هم ساتل استه هغه مېرمنې نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید د دې ته د ذکر زمينه برابر کړئ تاسو باید په ماغه لري اترابو کې ودی ته د روغتیا په برخه کې څومره چالنج یا ماغه خدمات وړاندې کوي. همدارنګه د تعلیم په برخه کې زموږ ماغه خوندې لا هم ماغه په سختو او هغه په خوانو یاداتو کې ژوند کوي، دوی له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه که دوی ودې خوندو ته د کار زمینه، د تعلیم زمینه، د روغتیا زمینه برابره کړي، همدا خوندې پر دوی باندې حق لري، ځکه شل کاله دوی له دښمن څخه په هماغه لرې اطرافو کې ساتله. همدغه خوندې ولې دغه کومه ازادي چې نن طالبانو ترلاسه کړې ده، دا همدغه خوندو برکت و. که چیرې همدغه خوندو له دوی سره همدا مرسته نه وای کړې، زه فکر نه کوم چې نن به طالبان واک ته رسېدلي وای.
ډېره مننه الهام صاحب چې تاسې زنګ راووهه او پر دغه نظر باندې چې تاسې وویلې، پر دې نظر باندې به د ښځو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم ښځې په دغه کې داخلي وي چې طالبان و واک ته راسي، او آیا د دغه پړه پر ښځو باندې اچول کېدای سي، او د دغه مسؤلیت د ښځو په غاړه کې اچول کېدای سي چې طالبان دوی د دوی په اوږه باندې واک ته رسېدلي دي، که دوی یوازې یو داسې کسانې وي چې که زده کړې کړې وای، که پوهنتون ته تللي وای، که ښوونځي ته تللي وای، ښایي دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای، ښایي دوی یو بدیل درلودای په خپل ژوند کې، ښایي د دوی اولادونه طالبان سوي نه وای، ښایي ورونه یې طالبان سوي نه وای، ښایي اولادونه یې په جنگ کې جنگ و جګړو ته نه وای مخه کړې. د دغه په اړه باندې به نورې خبرې هم کوو. یو بل اورېدونکی لرو، د اورېدونکي سره به خبرې وکړو. اول مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلا پیدایي هم د کندهار ولایت څخه.
فدای صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دی. تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ چې کله چې دغه درې کلونو کې پر ښځو باندې بندیزونه ولګېدل، د کلیو او بانډو پر ښځو باندې څومره تاثیر وکړي؟
خلجیانی موږ ته به د مشران ویل ول وچ ډوډۍ خورو، خو د جنګونو د زمونه دی ورک شي، دغه اشتالګرو خاینان زموږ د وطن ورک شي، دا وچ ډوډۍ خورو. خلجیانی موږ مکتبونه غواړو په سطر پیجات کې غواړو.
شاشه مننه ډېر عبدالله جان. زما پوښتنه دغه ده چې د سطر او په حجاب کې خو ټول افغانستان زده کړې غواړي، دا اوس څه معنا لري دا خبره چې ته کوې؟ که دغه راته ووایې چې ستا د کور نجونې، ستا خویندې چې دي، هغه څه وایي په دغه برخه کې؟ هغوی غواړي چې مکتب ته ولاړې سي، پوهنتون وایي؟
یا خلجان موږ ته په مکتبونو په دا کم نه پوهای چې هغه بې سطر و بې حجاب
نو کله ستا دغه سي عبدالله جان، خو بې حجابي و دا شان خو نسته په افغانستان کې، او اوله ورځ هم نه وه. تا په کور کې چې نورې ښځې د هغو د حقونو په برخه کې، ته څه شي کوې په خپله؟ ته د طالبانو څخه څه شي غواړې په دغه برخه کې؟
د طالبانو څخه زه دا غواړم خلجان چې دا مکتبونه ایله کې لږ څه په سطر په حجاب کې ایله کې، موږ نه غواړو چې بې سطري و بې
حجابي. تاسو ټول چې پخوا هم نه وه. ډېره مننه عبدالله چې تاسو زنګ راوهلی و. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته چې د هغوی وخت تلف نه سي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی خورکی، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو ته. الله دې وکړي چې شبه تاسو له حده تعلیم د هلمند ولایت خورجانې.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست، او په کور کې به خیریت وي. اتل صاحب، تاسو دغه موضوع په اړه باندې څه وایاست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر ښځو باندې ولګول په کلیو او بانډو کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو ښځو باندې؟
بلې غلالي بشیر خور، خبره خو ده دغه نراندې کې. ملالی بشیر خور، د اسلامي امارت تر اتاګ سره څه نیمګړتیاوې د خوندو په دغه کې راغلي دي. هغه لکه د ښوونځي و د پوهنتونو د خورجانې، او داسې پرمختیاوې هم راغلي دي. خورجانې زه کسان درته خورمه، که زه یا د دوی طرفدار یم یا د دوی لپاره خبره وکړم، زه حق خبره کوم، د خدای لپاره خبره کوم. تاسېنه پوه د چا پر دغه نه کوم، هغه واقعات خورجانې چې په سترګو وینم هغه سر ملالي بشیر خور. دا تاسو د رسنیو د بېلابېلو رسنیو څخه غوښتنه کړې ده حکومت څخه چې دغه ښوونځي چې خلاصه کړي د خوندو پر مخ باندې. ملالۍ بشیر خور، دلته پخوا د خوندو حقونه ولاغر څه لاندې کېدله په تېرو کوم دوه حقونه، یو لکه د میراث حق ملالۍ بشیر خور، او بل یو کونډه به خورجانې چا په زور کېنوله خپل ځان ته مثال که د ورېندار که بیا بله اوس څوک نهشته خورجانې چې څوک په زور خپل ځان ته په نکاح کې. نو دا بل دغه دا د خورجانې چې یو څوک به مثال بدي وکړه، یو څوک به په قتل ورسوي، قرباني دی یا خور وه یا د لور وه، هغه کافره د خورجانې د هغه په قتل په بدل کې ورکوله. چې الحمدلله د نیکمرغه دغه ستونزې دا مشکلات مثال د خبرې پای ته رسېدلې دي. اوس یو مشکل دا دی ملالی بشیر خور د حکومت سره افغان په صفات د ځوان په صفات باندې غوښتنه کوم چې دا فرانسیسي خوند پر مخ خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې ملالی بشیر خور انجینران نه ځینې جوړو پیلوټان نه ځینې جوړو کاجان نه ځینې جوړو فقط مزمر غوښتنه دا غوښتي چې نه پولیس مې نه لرو کمی دي او دا د روغتیا په برخه کې خورجان پاکترو کلینیکانو کې دغه چې دي قابلیت چې دي کمی دي زما خورجان نو دا چې دغه حکومت پاملرنه وکړي دا مو په انټونو دا څنګه خلاص کړه خوند پر مخ
ډیر مننه تل سپ چې تاسو زنګ راوه اوس هم ورځم اغلی داودزی تاسو ته مننه چې وخت مو وست یو مر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلی داودزی یو اوریدونکې زنګ راوه لې د ویل چې شذو د طالبان لپاره ډیر قرباني ورکړي دي او طالبانو د دوی سره ډیر مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخسته و او د افغانستان حکومت یې رنګاوه آیا تاسو فکر کوئ چې که شذو لوست کړی وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلای فکر کوئ چې د کوم طالب سره په ژوند باندې کوم مرسته کولای یا دوی به دغه انتخاب کولای چې د طالب مفکورې ته ورسی د دې پر ځای چې یو بدیل رامسته کې او د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ شي
سلامونه تاسو ته محترم و ملمنو ته او محترم و اوریدون کو ته البته ما د ملمنو خبر هم و اوریدلی او ستاسو د سوال په حق لباید ویم چې د څلورو لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او ګریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني ښځه وه دا په دې معنا نه چې موږ د دې لپاره چې خپله یوه ښځیم د قضاوت کوم بلکې د هغه تحقیقاتو د هغه وضعیت چې موږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلی مو دی د قضاوت کوو چې اولینه قرباني د دې جنګو ښځه وله او دا هغه حقایق دی چې موږ هېڅکله په دې باندې سترګې نه شو پټولی نو که چېرې زموږ ورور د دې ادعا کوي چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبانو سره ښځو ونډه اخیستې زه به یو شی درته ووایم چې افغانستان کې په نړۍ کې ښځه سمبول د عاطفې دی او ښځه جوړونکې د یوې ټولنې او د یوې کورنۍ ده نو همیشه ښځې افغان ښځې د ظلم د استبداد د مشکلاتو په مقابل کې غږ پورته کړی دی اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل ویا نه و هغه غږ څونه د ملک په مسیریت و هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقیقي اهدافو ته رسیدلی دا بیا نظر په ټولنې او نظر په وضعیت فرق کوي بعضې حالاتو کې افغانستان کې موږ داسې قضایا لرو چې بعضې ساحو کې افغان ښځې د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي اما افغان ښځو هلته مقاومت کړی دی هلته قربانی ورکړی ده اته موږ د څه خوند لرو چې دوی کاملا نارینه ده کور د منځ تللی چې هغه موږ نشو اڅ وخت زده نه وایم چې هغه کوم طرف و یا څوک اما ده چې هغه ښځه قربانی شوی هغه ماشوم قربانی شوی هغه ماشوم بې پلاره شوی اما الته هغه ښځه و چې هغه شدیدن په ژوند باندې خپل ژوند تبا کړی خپل اولاد روزلې او ځوان ښځې زموږ اته د یو اولاد لپاره دې سر سپین کړی د ټول هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې دومره خوند ورکړي اما دا چې په بعض حالاتو کې دوی هغه مسیریت دیر نه و یا دوی هدف ته ندي رسېدلي دا هغه بدبختي وه چې جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړه افغانه ښځه یې پرېنښوده افغانه مېرمنې پرېنښوده چې هغه تعلیم وکړي تحصیل وکړي او هغه خپله په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي چې په هماغه اساس باندې بېرته راځو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې ښځو فرزند په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې ښځه په بدو کې ورکول کېدله کونډه ښځه چې د شریعت د لحاظ هغه خپل کامل حق لري اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دینه د حق اخیستی او په همدغه شکل طالبان د میراث په حق کې چې دغه حقوق برته د امیرالمؤمنین د فرمان په اساس باندې خصو ته ورکړل شوی دي. خو که چیرې مونږ راځو او وایي چې نن ورځ مونږ نظامی امنیت لرو او غواړو چې یو باثباته ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه باثباته پاتې کیدای نشي. نو کله چې مونږ دغه قضیه د هر لارې نه وڅیړو، بیرته بیا هم راګرځو هماغه یوې نقطې ته چې د یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د ښځې د تعلیم او د تحصیل نه ناممکن دی. که مونږ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو، نو هلته مونږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړې ښځه ولرو. ګورې، یو قوي مقوله ده، که چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوئ، تاسو یو فرد روزئ، اما که چیرې تاسو په یوې ښځې تعلیم کوئ، تاسو یوه ټولنه روزئ. نو راځئ چې مونږ رښتیا دغه فعلي نظام تخریب نکو، تقویه کو. نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغانو ښځو او افغانو میرمنو په مخ د تعلیم تحصیل او د کار دروازې خلاصې کو، څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده دپاره لرو هغې ته ورسیږو.
ډیره مننه آغلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو بل اوریدونکی هم راسره دی، اول به دوی راواخلو. اوریدونکو، تاسو موږ غله ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. ابراهیم محمد هم د کندهار سم علي جان، تاسو سلامونه وانه نن منو ته و امرشا صاحب تاسو ګایته محمد اشرف کوته زرا جو سمنن تازه غورم
مننه محمدي صاحب. وعليكم السلام، چې زنګ مراوهلې دي. کتاسي په دې برخه کې کومه تفسیر لري چې د شوزو د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شوزو باندې لګیدل د لکه د کار او زده کړې د طالبان د حکومت څخه تاسو غشتنه د په دې برخه کې
د طالبان حکومت سم را غشتنه خو ځان ملل ځان کې نه مرستې ملګری بیا ګوره کړه د خارجو د شې دی کنه مر افغانان مجبورې ولړي رو بدغه د مستان علماء او امامان ټول عمر خپل د ولس را ټول جوړ ده او مجاجین او طالبان امارت وای چې ګوره د مکتبونو علاقې ما غوړ دی غوړ سړي سرباس ګور مر خو د دې په افغانستان کې زنه نه ما دې سړي سرباس کې ما نوم کړ ګولې ور د شل د کال چې ور د سول د انجنيران په لوټان ما لمان د ډاکټر دا او څه څه خدای ورک په ما په خدای سره سم لکه د ډراک سپراله په واګه ګر سره سولای او بل مړ ځان یو خبره بده تر وکم ګوره تان المنو تو وا تا تو وا ما دغه خارجان تو وا ما ګوره مو مرته تکلیف راکوي مو ما راته تکلیف ورکوي مال علي جان زب لا لا ورو شم لا لا په ملګر مل تو کی د افغانستان استاد نه سي نه صرف اي کاغه تو ته ورو تو د افغانستان استاد ته ولې مکتوبونه نه لکه کوز ما دې تر دې مړ خو یو چا ته پیڅه مستر په نه کړ افغانستان او تا مکتوبونه نه لکه کاغه تو د لاس ونه څه چوکي سره کاس کو ته د افغانستان ته لري په افغانستان کې څه ساده پم په لندن کې هغه یو مستر دی په بل د اروپا سره نه کوم چې افغانستان سره ضرور
بله
دا زما ورغو دا لاند لار مې وروته نو
ډیر مننه. سلامات وسی محمد یوسف، تاسو تبصره مې واخیسته او دغه پښتنه به زه د خپل ملمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اوریدونکی لرم، بلې مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډیر مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالې دي او کغواړي چې خپل نوم یاد کړم کولای سي؟ مهرباني.
بالکل مننه خورجان، چې موږ ته وخت راکې. زه څه چې امیشنی امکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغنداول سوالی سه د ټلیفون پکړ شم خورې.
اکدوس صاحب، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنې په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوي چې اوس نو بستا او د نجونو مکتبونه باید خلاص شي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي ستاسو خبرې جواب ته د پښتنې په جواب کې معلومات کوم. خو خوري ګوره، داسې خبره ده چې هغه تاسو بیا تر مان مېدل چې زه هغه خبره پراکم. موږ وایي که ولسی خلک وو، که د حکومت خلک وو، د تیر نظام که د طالب خلک وو، که په حقیقت رسېدل هغه کنجانې و خوندې منډې زموږ خپل خوندې وې، نو هغه راوژ غوړل سوللې د مرګو څخه. اوس یو خال خال ګوره په سل کې نوي فساده ژوند الله پاک راوژ غوري، نو دغه خال خال تیږه به خامخا کیږي. هغه دې مخدای ورکړي چې او ما غوښتنه مخکم کړو دا د مکتبو په خاطر باندې خوري. لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړله ما په بله رسنۍ کې دا نظر شریک کړي. مال یوه خبره زموږ حکومت ته پکار ده، اوس کې نو یوازې د دا خوندو تعلیمونه ایله کې دا ښوونځي دي، ایله کې چې خوندې خپل درسونه وایي په خپل ایجاب کې. او زموږ په افغانستان کې ډېر مساکین خلک لرو، بې سرپنا خلک لرو چې خپل کور ځای نه لري. دغو خلکو ته دې یو پام وکړي، یو سرپنا دې برابره کړي او د دا خوندو درسونه دې وجله کې. دا غوښتنه هم موږ ځینې لرو پر جانې، دا غوښتنه ځینې لرو. او ستا د مېلمنې څخه زه بیا اخري دا غوښتنه لرم چې هغه خوندې چې مخکې په شل کلنه دوره کې پورې درسونه وویله، لوی زده کړې وکړي، اته تر پیلوټیانو پورې ورسېدلې دي، هغه موږ لیدو ولې یا به د امریکایانو ترجمونې یا به ولاړلې خارج ته، یا دې پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پیلوټانو. دغه کارونه نو دوی ولیکول، نو موږ تاسو خو ګرد افغانستان یو بچې تر بله کومک سره ورسوو. ورجانې نو دغه پوښتنه ځینې لرم، او نور نه د هغه عبدالله خان صاحب، محمدي صاحب، ورشا او عطل صاحب ټولو ته سلامونه وایم. خورجانې
ډېره مننه حق دوست صاحب چې تاسو زنګ را وهست، تاسو پوښتنه مې واخیسته. اغلی خوګیانی ستاس څخه به د حق دوست صاحب د خبرې پښتنه وکم. د ویل چې د د په نظر باندې داس فکر کوي چې هغه شذ چې لوستي وي هغه ټولی، یعنی په دغه کې لاس درلودي چې یای بمباری کول، یای پیلوټانی سوی غوي پر افغانانو باندې ظلمونه کول. حال دا چې هغه کسان په نقشه کېدل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړي چې په دغه ځای کې یو څوک دی، بیا به دوی ور باندې، یعنی دغه راپورونه سته چې په ملکي وګړو باندې هم حملې سوي دي. او بیا دغه راپورونه ورسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سوي هغه ملکي کسان و، او داسې ترهګر و، داسې خلک نه و چې د هغه راپورونه هم زموږ رادیو ور کړي دي. داسې نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو او د حملو راپورونه یې ور کړي دي، د دغه هم چې څوک په نقشه سوي و یا ملکیان و کنه، په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل. خو دا چې د حق دوست صاحب غوندې خلک چې فکر کوي چې هغه ښځې چې لوړې زده کړې کړي وي هغوی ولې ولاړې، یعنې د دوی دپاره دغه خبره تر اوسه پورې نه ده حل سوې چې دغه ښځې ولې په افغانستان کې چې وتلې دي، یعنی هغه لویه برخه یې چې پاته دي هغه نه یادوم، هغه ځینې د ګوتو په شمار چې شاید افغانستان څخه وتلې وي، دوی دغه پوښتنه لري چې دوی ولې ووتلې د افغانستان څخه، او دوی ولې پر طالبانو باندې یا پر هغو کسانو باندې چې ترهګریز بریدونه یې شای کړي پر هغو باندې حملې کولې.
ډېره مننه حبوس صاحب، زه باید تاسو خبرو په اړه داسې نظر ورکړم چې صحیح ده، په افغانستان کې جنګ و دواړو خواو ته ډېر به شوي چې د افغانستان پیلوټان به جګ شوي وي، او یا به اکثرا خارجیانو په ملکي خلکو به بمبار کړی، په ودونو به بمبار کړی چې موږ هغه وخت د دوی دغه بمباري لاندې بمباري غندلې وي یا به توغندې پې ورغلې وي، او ملکیان به پکې طرف شوي وي، ماشومان به پکې طرف شوي وي، ښځې به طرف شوي وي چې موږ هغه وخت دا غندلې وي. او غزم چې کړی و یو هغه بم چې په ننګرهار کې د خلاص کې د مور د بم په نوم باندې ډېر زیات یعنی خسارات یې په هغه منطقې ته واړول چې موږ هغه وخت دا غندل دي، موږ د دې طرفدار نه وو. او دې خواته موږ هره ورځ ځل چې انفجار کېدو، انتحار کېدو، په سلهاوو خلک شهیدان کېدل، مال کېدل، مایوه کېدل، بېکور کېدل، او سړی به د منځ ته تلل، ښځه به د منځ ته تلل، ماشومان به د منځ ته تلل، په مغازو کې دا کار کېدو، د سړکونو په سر دا کار کېدو، په جاده کې به دا کار کېدو، په پارک کې به دا کار کېدو، په شفخانه کې به دا کار کېدو، ښځه به هلته یعنی داسې حالت کې چې باید دغه ماشوم وزېږوي، مګر هغه بچاره به هلته مړه شوه، انتحار به بچاره وکړي، هغه به مړه شوه. دا حالتونه اوږد ده په افغانستان کې، یعنی په جنګ کې دا قصې وي چې موږ دواړه خواوې که خو ته ناروا شي یا تقبل کو او که خو ته شي یا تقبل کو هم غنو. نو خبره دا دروره چې کوم خوځ په افغانستان کې تعلیم نه کوي، ټول پلوټا نه مشتول پلوټا نه لاړې او د ملکی خلک بمبار کوي، که وخته د وخته په ځای دفاع کوي، خو فکر کوم کو په جنگي عملیات کې برخه اخستې وي، څه فکر نه کوم. او که اخستې وي نو یو وخت د وخته د خپلې معنا نه چې افغانستان ټول هغه ځای چې تعلیم کوي د پاره برخه کې کړی دی، دوی د افغانستان خلکو ته تاوان ورولې دی، یا د افغانستان خلکې زیانمن کړی دی، یا هلته ظلم او تیری کړی دی.
بله، ډېر مننه. یو بل پوښتنه در څه کوم، په همدغه جریان کې یو بل اورېدونکي د عبدالله په نوم باندې یو کس زنګ را وواهه. ده وویل چې دوی د نجونو د خپل خواندو لونو د خپلوانو د پاره د غنجونو شذنه خپلوانی د دوی د پاره د درس غواړي خو په حجاب کې دغه خو چور سره ولګوي د دې جملې په اخیره کې دستي کس پوسی چې په دغه کې کوم بل مفکوره پیچلی ده. آیا فکر کوي چې دغه د خو وروسته چې کوم الفاظ ویل کیږي دغه څه معنی لري؟ په افغانستان کې خو لکه تاسې هم په دغه خپرونو کې مخکې ویلي دي، نورو ښځو هم ویلي وه چې هغه ښځې چې به مکتب او ښوونځي ته تللې چې پوهنتون ته تللې هغوی حجاب کاوه، په بې حجابه نه تللې. دغه زموږ د خلکو چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي د دوی په فکر کې دغه پوهنتون او ښوونځی څه ډول ورکول سوی دي؟ آیا فکر کوي چې د دوی مفکوره باید تغیر سي چې دوی خپله غیږه پرانیزي و ټولو افغانانو ته او د هغوی نظر واوري او نظر یې د نظر ته احترام وکړي ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده؟
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې. عبدالله جان 15 کلن ماشوم دی او ښې خبرې وکړلې، خو دا چې وي چې خو باید د حجاب سره لاړ شي. زما ګرانه زویه، په افغانستان کې چې زما یادېږي د افغانستان ښځې ټولې به حجابه وي. د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت د ټولو دنیا نه ورکوي. نو دوی که مکتب ته تللې به حجابه تللې، دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که پر کار کولو به حجابه وي. نو دلته همیشه شونځم ستاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه. هیڅ وخت هیڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې بې حجابه شي او بې حجابه لاړ شي او تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وي. موږ هم نور جنجال نه لرو، موږ نور جنجال نه لرو. موږ فقط جنجال همداغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي. موږ چې ورته دروازه دروازې خلاصې کړه، د پوهنتون دروازې خلاصې کړه، ازبرای د کار زمینه ورته برابره کړه، هغه سی اقداماتو چې دوی ضرورت لري هغه ورته عرضه کړه. نو موږ جنجال هم په همدغه شان دی چې همیشه غنج کوو، همیشه شکایت کوو. نو دا حقونه دي چې دا روا حقونه دي، مشروع حقونه دي او خدای پاک ته راکړي دي. نو غواړو چې مثلا بنده یې راشي څومره دا حق والي زموږ حقونه محدود کړي یا یې رانه واخلي. نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارات دی. فعلا چې مثلا د ټول بندیانې دي، تعلیم نه شي کولی، درس نه شي ویلی، کار نه شي کولی، یو چیرته تللی نه شي. نو فکر وکړه عبدالله جانه، که همدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې عمر کې لکه 50 کاله 50 کاله، دا کور کې نارینه ون لري، داسي بازار ته یې خپل ماشوم ډاکټر ته وي، داسي بازار ته یو بل تکلیف لري، دا به د عجل لاړ شي. او کور کې نارینه نه وي دا به څه کوي؟ بعد چې وځي مثلا دا به ویل کېږي، دا به توهینېږي، دا به تحقیرېږي، ذات نارینه پیدا کړه. موږ په کلینیکونو کې داسې خلک کول دي مثلا خواښ انګور لاړ دي چې انګور هلته اولاد راوړي په کلینیکي، مګر خواښ یې ویل کېږي چې تاسو ولې محرم شته. یعنې کېدای شي دوب کور کې به سړی نو یو مجبور وه چې خپل انګور سره لاړ در شفخانه پورې. دغه شان عبدالله جان هم شته، هغه ته باید جدي توجه وکړي. طالبان هم او دغه ستونزې چې د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، په هر ګوټ کې جدي باید ژر حل شي.
ډیره مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم اغلی خوګانی. اغلی داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. دلته زموږ یو اوریدونکی ویل چې ولې ملګري ملتونه ښوونځي نه خلاصوي د نجونو د پاره په افغانستان کې؟ تاسو څه فکر کوی، آیا ښوونځي ملګرو ملتونو بند کړي دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي. او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویل چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یو ځای کیږي. او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان و، مسلمان دی او مسلمان بی، او د اسلام اول اصول دی وي ښځې لپاره حجاب دی. خو ولې همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې حجاب نه مراتېده؟ ځکه همیشه دغه افراد او تفرید او عامه پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تاثیر لري. بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنگ ځپه لټونه نه وي. چې متاسفانه په دغه برخه کې، چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی، فعلانم زه افغانستان کې اوسېږم، اکثریت دوستان سره ما دې کې ډېر بحثونه کړي. په جمهوریت په دوران کې کومه مسایل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل، هغه اصلا د افغانستان
د فرهنګ او د افغانستان د شریعه اسلامي شریعت او د اصول سره برابر نشرات نه ول، ځکه التزیات فرزن اندی ترکی درامي نشریدلې او په خو دغه کې هغه پرته پښتو او دری باندې دوبل کېدلې. نو د هغه خلک چې د تغه موضوعاتو نه لري پاتې او په کلو باندو کې ژوند کاو، هغوی اکثریت د داس قسم ذهنیت ورکړ شوی او چې ما وعده دغه د افغانستان ټولنه ده او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغه سیاست روان دي چې دا ما په کاراتو د زیاتو کسان نه اوریدلې. نو دا هغه خلګان وي چې مونږ په تیر دوران کې درلودلې. البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه وه او ما پوهاوی کې مونږ کار نه و کړی او زمونږ رسنۍ تقریبا 80% مطلق تجارتي وي، مونږ آموزشي برنامې نه درلودلې. همدغه مسایلو چې په خصوص د دې نه منفي کړی او ډېره زیاته استفاده وکړله او افغانان ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پرته وو داسې ذهنیتونه ورکړل شول، او د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې وو د دې نه استفاده وکړه. نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کوي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې په خوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کړو. مونږ هغه ملک یستو چې ډېرو زیاتو د عامه پوهاوي برنامو ته ضرورت لرو، ځکه زمونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي، هغوی نه اته د تعلیم سن تیر شوی دی. اما مونږ څنګه کولی شو داسې یو ټولنه بیرته راعیاره کړو او بیرته ذهنیت هغوی ته ورکړو چې کومه د یو مملکت د یو حکومت خپل مسؤلیتونه دي، کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي، او واقعا زموږ په پایتخت کې څه روان دي. نو دا هغه مسایل دي چې دا مونږ د عامه پوهاوي د طریقه کولای شو، او همیشه چې زه کوشش په دې باندې کوم چې رسنۍ کې ډېر فعالیت ولرم، او په زمین کې دی که ستاسو د رسنۍ نه د بی بی سي نه هم منندوی یم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري، ځکه دغه رسنۍ کولای شي پلی شرایطو کې یو ډیره ښه لاره اوسي د عامه پوهاوي دپاره او د دغه دپاره چې دغه مسایل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشر شي او ټولو ته دغه ذهنیت ورکړ شي چې افغانان مسلمانان دي، افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده او هیڅکله د غرب او شرق پسې نه ده روانه، او د خپل اصولو د شریعت په اساس روانه ده. که ډېر یو محدوده حلقه په تیر نظام کې وله چې هغوی د اسلام د چوکات یا د شرعي ایجاب سره مناسب نه ول، هغه ډیر محدود کسان وو، شاید هم هغه کسان وو چې هغه ات افغانستان کې نو تربیه شوی، هغه په هر اسلامي ټولنه کې شته. اما مونږ نه شو کوي په ډیر بخن سره په عامه اصطلاح چې د یو سپک د پاره ټول پوستین ته ورورته کو. نو دغه برخه کې مونږ ضرورت ډیر کار ته لرو او عامه پوهاوی ته لرو، څو مونږ دغه ځوانان نوي ځوانان لکه عبدالله جان د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنه اساس د شریعت او اسلام په اساس ایښودل شوی او په همدغه اساس همیشه روانه ده. او نن هم زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل مونږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین، مذهب، فرهنګ نه دي ورکړي. حتی زموږ خپل افغاني فرهنګ بعضې حقوق د ښځو د اسلام په چوکاټ کې حذف کړي چې مخکې ما هم یادونه وکړه. نو په هغه اساس باندې مونږ واقعي اسلامي حقوق د ښځو لپاره غواړو.
ډیره مننه آغلی داودزی. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی. تاسې واورېده د خپلو میلمنو آغلی فروزان داودزی او سایمه خوګیانۍ څخه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. متاسفانه چې آغلی اوژی امیل موږ ونه کړای سوه چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو یوه اونۍ وروسته به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
Wow, ra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da زم د سوای ستوري روډم مکتب ته زم مولا لالا مولا لالا
لکلی لری دغره ګورګورې
داسه خوږی دی لکه شکرې زیوم شوم یم ټوکره په غاړه سپلې می پری دی یوان دوړ سپلې می پری دی یوان دوړ تزغیشو واخ مور زرمی سوره سوره شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی زگیر ویراؤکی ٹوکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پسندر پکڑم خرسی توری گر گوری یا براوڑا نوری گر گوری یا براوڑا نوری گر گوری جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہم سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بی سوادا بس تواری چی دا ببادا کخ تواری چی دا ببادا کخ تواری لکلی لری دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا سپلے می پری دی
آزادی رادیو اصل راز د صداقت دے
زمانت دے